لاس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللی د سولې عالي شوراوي د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې د خبرو لپاره ضروري دی د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام لرو ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شینوارو له یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي او په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی او د راپورونو له مخې د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی بشپړ خبر نو واوري د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماخام په ارګ کې ولیدل د ارګ لوی خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپل امنیتی او سیمایزو ستونزو پاکړه ولسمشر ته معلومات ورکړل ولسمشر غنی دغه مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه یې وکړه چې د امنیتی او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي د جمهوریت ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی عالمانو ته وویل چې سګنې کال سخت او د موږ د بقا کال وو چې د هیواد امنیتی ځواکونو د سرخندنو له برکته هم دښمنانو ماتې وخوړه او هم نړیوالو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه تازه کړه د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د افغانستان لوی درستی ویلي چې دوی به په یاد ولسوالۍ کې د طالب او داعش ډلو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات وکړي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه ورکړل شوي چې په وړاندې افغان ځواکونو هم د عملیاتو پریکړه کړې ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رسچال روزونکی علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وایي چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولی دی
دوی
موږ په یو پوره تیاری لرو هغه څه چې د ټیم د تیاریو لپاره د هیواد د فوټبال د مسؤلینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو له لاسه کېدل کړي دي انشاءالله چې موږ به په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو افغانستان د دغه جام په پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوی دی چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوې په وړاندې د 500 ورځنیو نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله د دغه سیریز 250 اواره او 200 اواره لوبې لا پاتې دي او دا هم څو بهرنی خبرونه په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وکړ د راپورونو مخې مظاهره چیانو د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ په تهران کې دا اعتراض ورسته لدی وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمرالنمر له شپږ څلوېښت نورو سره اعدام کړ سعودي عربستان نمر تروریست پاله خو ایران نوموړی په سعودي عربستان کې د کونج تکړای شویو شیعه اقلیت د حقونو اتل ګڼي د ایران سپای پاسداران سخت دریز ځواک منه کړی چې د نمر د اعدام غچ په د سعودي له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د نمر پر اعدام دو د اعتراض په خاطر احضار کړ سعودي عربستان بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په دوه احضار کړ په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیلمن نومان ډونالډ ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ترامپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایټ په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې د توندلارو ډلو تبلیغات څاري وایي الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالډ ترامپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابللي دي. د ډونالډ ترامپ په دې خبرې چې امریکا تر مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې وه سخت انتقادونه شوي وه. امریکایي چارواکو د ډونالډ ترامپ دغه څرګندونې په کلکه غندلي. او د ایران قضایي ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو کې ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري اژانس د ایران د قضایي ادارې د یوې باخبرې سرچینې له قوله وایي بهار ورځپاڼه به سل له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغې سرچینې میزان خبري اژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف تبلیغات کول او داسې مطالب خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو څخه ګڼلی چې تیر کال پکې په مطبوعاتو تر ټولو له زیاتو قیوداتو کار اخیستل شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویبپاڼې کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شئ بلکې مطالب لوستلای هم شئ. د روانې خبرونې په دوام کې واورئ. د سولې علي شورا وای د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو حل د سولې لپاره ګټور دی.
دغه اتحاد او یووالی د مذاکراتو په سر کې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې ډېر زیات مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅېړه. د نوي کابل بانک رئیس وای په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوی. د کونړ یو شمېر مشرانو او دینی عالمانو له ښوونځیو سره د سخت دریزو دښمنی وغندله.
ډیر د چپوستونه دی لکه ټول شورا به زو یاد کما لارې وفات شل زوی راغې.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریځ واضح کړي. د دې شورا سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. په دې اړه د ناجي صاپې راپور واورئ.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مستلار شي. دغه اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له وادر څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او که چې اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وښندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا غږ کیږي، د یو ادرس غږ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و، او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیر د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې واز د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر عدالت په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت ژمن ده چې اعلان کړي مودې سره سم د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي. لبل خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات ترسره کیږي، او له هغه پرته په ټاکلې موده انتخابات ممکن ترسره نشي. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي، او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې اسې چې خلک ته مونږ ویلي وو چې انتخابات به شي، اول اصلاحات ورځي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي، او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره
شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیل او جرګه چلو وړاندې شمنه شوې ده، او د راتلونکي کال په سمبوله کې به تر سره شي ناممکن کړي. د غشورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مني ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي، او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسین بولی، که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي، خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غنی چې دا کړی چې د اوړي او د مني ترمنځ کال ته موږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې وی کو، دا قطعي نه شي کېدلی. سل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې. امنیت یې په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو، نو دی کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوسه ورته کار وکړي، او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیق احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکی مرستی او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږویشت کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې اړه سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قلی اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول، لارښوونې یې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علی مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیسته.
برابر چې نیروی امنیتی فعالیتاشن انجام داده،
د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاڅونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو، خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغو ډلو خلاف خپلو عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل، مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته یې ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې په کې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وویل چې تر اوسه یې په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک یې په دې حق لکوي موږ یې کافي معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د راډیوي تبلیغاتو په هکله وویل چې دغه خپرونې موقتی دي، کله ناکله اورېدل سوي دي او په سیار شکل ترسره کیږي، تر اوسه یې ځای نه دی تثبیت سوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي ارګانونه فعالیت کوي چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول سي.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې شونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه وي ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته لدې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یو لیسه کې بمی چاودنه وکړه. له کونړ د ازاري راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول لپاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حور او د غلمانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی. دا داغ خلکو یو توطئه ده او بالاخره دا مال جوړه کړې ده، دا تاله جوړه کړې. مدرسه یې پامن کې نه ده، مولار یې پامن کې نه دی، سپینګیر یې پامن کې نه دی، معصوم ماشومان او زنانه یې پامن کې نه دی، جماعت یې پامن کې نه دی. بالاخره په خپلو سترګو دې ولیده چې قرآن عظیم هم شهید کړ.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده او هر څوک چې د خونځیو مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
کو ډاکټر جوړی کی د بهاریب نه جوړی، کو مولای صاحب جوړی کی د بهاریب نه جوړی، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معارف الوزه، مولا سکار لري، انجینر سکار لري، داس یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت بکی بکی او دا معارف په انسانیت معلومی معارف په تاسو ته توف تر سي معارف نه بغیر یو ځکه زندگی نه کیږي او هغه زندگی نه معارف نه بغیر کیږي چې واخشي زندگی وي او تور تور تم زندگی وي نه اهل زندگی وي وای
د شیګل پرمختي شورا مشر علي احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته پګو تکړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه د واجب کور دی، نه د رئیس ماریب کور دی، نه د اشرف غنی کور دی، دا زمونږ کور دی. دا خلک راغول شوي دي، موږ ته راوښه وي ورځو د کشمیر خان سره خبره کوو، زمونږ کور دی چې په هر ځای کې اوسره کوي او تقاري شاه محمد سم کوو او هغه دې ولس ته ښکاره کوو.
دغه غونډه وروسته له هغه کېږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسانو لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجي کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پوری د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سولې د پروسې په اړه د افغانستان ملي شورا او ملت ته معلومات ورکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکاوه چې د سولې پروسه باید په افغانستان کې د ثبات سبب شي. په عین وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې حکومت باید د سولې او جګړې پالیسي او ستراتیژي د خلکو له استازو او ملت سره شریکه کړي. په دې اړه د ناجي صاپی راپور واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو حضور ته په اشاره وایي چې د دوی له یوې ډلې سره خبرې نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د دې جرګې رئیس د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې پروسه د ملي شورا او افغان ملت سره په سلا مشورو پر مخ یوسي.
سوله ملي پروسه ده، د افغانستان ملت سره تړاو لري. حکومت مکلف دی چې د سولې پروسی په تړاو د افغانستان ملي شورا چې د خلکو استازي دي دوی دقیقا په جریان کې وساتي چې څنګه سوله او بلاخره د سولې په پای کې د افغانستان خلکو ته د یوې سراسري سولې شاهدان اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې څه باندې یوه اونۍ وروسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړۍ غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دویمه به په کابل کې جوړه شي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه ویلي چې کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحیل شریف د روسي سفر پر مهال دا پریکړه هم شوې چې د سوله خوښونکو او جنگ خوښونکو طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د هیواد په داخل او خارج کې د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې د داعش ډلې پیاوړتیا تر شا بهرني لاسونه شته او قرباني افغانان ورکوي. نوموړي همدارنګه د سولې او جګړې د پالیسۍ په جوړولو هم ټینګار وکړ.
حکومت دې خپل سولې او جنگ پالیسی او ستراتیژي په ډیر دقت او د ملت کور سره په مشوره د ملي ګټو د خوندي کولو پر بنا جوړ کړی.
حسم وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو په دې حق له حکومتي چارواکو خبرې ونه کړې. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د سولې د خبرو اترو په اړه له ملي شورا، خلکو او بیلابیلو مدني بنسټونو سره لازمي مشورې کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې او پاکستان هم یو ځل بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شي ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویپانی پاتره ده. خلک وای په افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینی دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کارول کیږي. دوی وای داسې دولتي چوکۍ شته چې که مسؤل ورڅخه تبدیل شوی یا تقاعد شوی هم وي، د دې چوکۍ د زوی یا هم د کورنۍ کوم غړي ته ورکول کیږي. د دې ډول چوکیو مثالونه ډیر دي، خو تر ډیره ځایه د خلکو له نظره پټ ساتل شوی دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم حکومت له دې وړاندې ویلي و چې ټولې ګمارنې باید د آزاد رقابت له لارې وشي او د دې لپاره یې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کیږي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کیږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤول د لرې کېدو، تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یو غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تر 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، به یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړه او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وایي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دي، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل:
مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څوک ستا چې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرفي کېږي، خو زه د خاص نوم نسم در اخستی. لکه په اطلاعاتو کلتور کې انکشاف دې حد کې درشم.
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلار زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم. په یوه پوست کې شل کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1320 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ییزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمه ایزو ارگانونو مستقل اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقررې چې کیږي د اداره یې ساری. کله خلکو سره اسناد وي موږ به یې تعقیب کړو. بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکوونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو، آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقررو کې واسطه پیژنګلوی، ژبنی، قومي، سیمه ایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوې دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سید جان سعید ازادي راډیو ته ویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړي ډول بهرني پانګوونکي کولی شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړې.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چې غواړي کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي، مګم دغه زیارونه لکه څه ټکنی دي؟
دا خبره داسې ده چې ما سره کړی چې هیڅ یو
خراب شي تاسو نه سوق نه اخلي تاسو کفه عظیم مسائل کې په عامینه تاسو ته مثال در تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داس یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي وسیږي چې هغه اواید ولري د اواید په اساس هر څوک اندازه لګي او نه خصوصي نه زه باور من پدې ما چې تیر ځل هم دولت توزل شي پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی هغه هم کوششونه وو هغه بخش دی هغه تعهدات وو چې جامع جهانی ته وکړی شوی وو او کوشش پدا او چې هم هغه وخت پرایټایز شي خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوی ده دا بانک نه ډیر یو بانک د یو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شي چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي څوک دي څوک راغلي
د مشتریانو په اړه داخلي او خارجي موږ ایډورټایزمنت ورکړی دی اعلانات په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات ورکړی دي چې هغه مستقیما د ریاست د خزائن وزارت مالیه سره په تماس کې
د نوی کابل بانک رئیس ښاغلی سعید چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو اوس په اجمل تورمن د دې ساتلند خبرونه در واوروي
افغان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د تلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي افغانستان په دغو مسابقو کې د تلولۍ له لقب څخه دفاع کوي په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل کړي او د راپورونو د مخې د سفارت یوې برخې ته ور ورته کړي په تهران کې دا اعتراض وروسته لدی وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمر الله له شپږ څلوېښت نورو سره اعدام کړ په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیله من نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي معنا کړل
د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو خو اوس په اسدالله لودین راته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې په اړه د اسلام آباد غونډې او د داعش د ګواښ په اړه مسایلو ته ځانګړي کړي دي سرخط خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه غونډه هم وشي په سر مقاله کې راغلي چې دغه دوه اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او هغه دا چې که د دواړو هیوادونو چارواکي په دوه اړخیزو خبرو کې د باور فضا رامنځته او یو بل ته قناعت ورکړي د څلور اړخیزو کمیټې کارونه به په ښه مسیر روان شي د سر مقالې لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان یو د بل په وړاندې تورونه پوري کوي او همدغه تورونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا خړپړه کړې ده د ورسپانې په باور د اسلام آباد د غونډې نتیجو ته ډېره خوشبيني هم نشته خو د پرمختګ د یو ګام په توګه یادېدلی شي کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې مخالفین غواړي د اسلام آباد غونډه ناکامه شي په مطلب کې د سولې عالی شورا د مسؤلینو په حواله لیکل شوی چې په کابل کې روسي انتحاري حمله هم د هغو کسانو لخوا کیږي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري د مطلب لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ګډون هیلې زیاتې کړي او د دغو هیوادونو په حضور کې پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول لوبولی شي هیواد دولتي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د راتلونکي غونډې د راغنده او اغیزمنو پریکړو په هیله په سر مقاله کې راغلي پاکستان ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به هغه وسلوال مخالفین ځپي چې د سولې له بهیر سره نه یوځایېږي د سر مقالې لیکوال ویلي امریکا او چین باید پاکستان دې ته اړ کړي او ضمانت ترې واخلي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او وسلوال مخالفین اوربند ته وهڅوي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ننګرهار افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د راننوتو دروازه ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یوه سیمه چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده، د سوریه او عراق له هغو سیمو سره شباهت لري چې داعش وسلوال پکې فعال دي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ننه طبي خدمات غوړېدلي او اوس د ډیرو سختو ناروغیو درملنه د هیواد په داخل کې ممکن ده. د دې وزارت چارواکي د امیری کمپلیکس په نوم خصوصي روغتون کې د زړه ناروغیو د علاج بریالی بهیر په یو غونډه کې پایل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هیواد دننه درملنې ته لومړیتوب ورکړي. د امیری کمپلیکس مسؤلان وایي چې دغه روغتون د شپږو میاشتو په موده کې تر سلو زیات د زړه جراحي عملیات کړي او هڅه کوي چې د علاج لا ډیر امکانات برابر کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
که څه هم په هیواد کې د بې کیفیته درملنې او په دې برخه کې د کمو امکاناتو څخه ډیر شکایتونه موجود دي، خو د روغتیا وزارت چارواکي ادعا کوي چې افغانستان اوس مهال د سختو ناروغیو د علاج وړتیا لري. د دغه وزارت چارواکو چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې د زړه ناروغیو د علاج په برخه کې د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون په خدماتو خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دا ډول ډیر روغتون نشته چې بهرنیو هیوادونو ته یې د افغانانو اړتیا کمه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د مالجوي طب رئیس محب الله زیر وایي چې د عصري روغتونونو له جوړېدو سره خلکو ته پکار ده چې په خپلو ډاکټرانو اعتماد وکړي.
امروز خوشبختانه کشور ما شما وزارت ساتامی
لنې کمرغه نن ورځ زمونږ او ستاسو هیواد او د عامې روغتیا وزارت د دې وړتیا پیدا کړي چې اکثره ناروغۍ په هیواد کې دننه ستاسو خپلو ډاکټرانو په واسطه دوا شي، خو یو شمېر وطنوال چې اوس هم د علاج لپاره بهر ځي راګرځول یې سخت کار دی. ولې ستاسو ډاکټر لایق دی؟ هغو خدماتو ته په کتو چې ستاسو په هیواد کې شته بهر ته مه ځئ. ښاغلی زیر وایي چې لا هم په میلیونونو ډالر پانګونه د درملنې لپاره له هیواده بهر وزي چې دې کار د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان ډاکټرانو وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستي ده. په افغانستان کې د عصري درملنې ډاډ داسې وخت ورکول کیږي چې ډیری افغانان په هیواد کې دننه د ځینو جدي ناروغیو علاج ممکن نه ګڼي. دوی وایي چې په هیواد کې د ناروغیو تشخیص ستونزمن وي، درمل تر ډیره بې کیفیته وي، روغتونونه که د امکاناتو اعلانونه هم کوي خو ترې استفاده نه کوي او ګڼې نورې نیمګړتیاوې. د امیری کمپلیکس مسؤلین هم ځینې دا ستونزې مني، خو وایي چې دوی په شته امکاناتو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د 1500 څخه د ډیرو ناروغانو د زړه د بیماریو علاج کړی دی. د دغه کمپلیکس مشر میرویس امیری رسنیو ته وویل
تقریبا په مدت شپږو میاشتو کې زموږ د زړه عملیاتونه له سلو نه اضافه شول او نه تنها تعداد سلو نه اضافه شوي بلکې موافقانه اجرا شوي دي، او د دې تر څنګ تقریبا په حدود 400 نه زیات انجیوګرافي انجیوپلاستي هم اجرا شوي دي. په آینده کې به ان شاء الله په دې منطقه کې به هم موږ کوشش کوو چې د منطقې په ساره به زموږ
هغه وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغیو علاج نه یوازې اوس ممکن دی، بلکې د ګاونډیو ډیرو هیوادونو په پرتله ارزان هم دی. په دې کمپلیکس کې بستر ځینې ناروغان وایي چې بهر ته د تلو وړتیا یې نه لرله، خو دلته تر اوسه له علاجه راضي دي.
مخکې خو بیخي نیمکوم نه و چې د زړه مرض په افغانستان کې وشي، یا ماته چې نوم یې مشته که یو وخت کې به وشي چې افغانستان کې وشي، ما خدای زده بیا هم بیخي پرېښوله بیخی پاتش والا، یعنی رنز 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 بیا هوا میاشتی که چه بسرم میاشکیم رجیستر کریم استاد بخښه مالیاتي خلاص شو.
د دې وړاندې په کابل کې د فرانسویانو روغتون هم په دې برخه کې د خدماتو څنګه پرانسته چې وایي په یو کال کې به شاوخوا د لزر ناروغانو د علاج وړتیا ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بی سیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
وسم ته لویدیزی ورسپانی ګڼول ویډیو ورځپاڼو د جمعې په ماښام د کابل ښار پر یوه رستوران د موټر بمی حمله په اړه معلومات خپره کړي او ویلي دي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي دي. ویډیو ورځپاڼو دا یادونه هم کړې چې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي روانه میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د پیلولو په اړه خبرې کوي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې په همدې موضوع خپلې لیکنې ته دا عنوان ورکړی. د کابل پر فرانسوي خوراکونو د طالبانو پر وژونکي حمله حیرانتیا او غوسه. ورسپانی ویلی چې د دې پېښې په دوو قربانیانو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې د بم په ټوټو لښونده بې برخې شو. دغه ماشوم د رستوران په څنګ کې د یو دکان په خوله کې ولاړو. ورسپانی د پېښه د هغو بدمرغیو یو بیلګه بللی چې افغانان له کلونو ورسره مخامخ دي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه زیاتوي چې دا په یوه اونۍ کې په کابل کې د طالبانو دوهمه حمله وه. د ټکسي یو چلوونکي محمد حیدر ویلي چې دې رستورانت ته جګپوري افغانان او ځینې بهرانیان راتلل خو طالبان ونه توانیل چې رستورانت ته ننوځي. حیدر همداراز ویلي چې د رستورانت د باندې چاودنې یوازې عام خلک ووژل او یا یې هم ټپیان کړل. د همداراز ویلي چې چاودنې د ټکسي او شاوخوا ګڼ کورونه هم سخت زیانمن کړي دي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
امریکا او اروپای اتحادیه وای د سعودي عربستان د حکومت لخوا د مشهور شیعه مولا شیخ نمر النمر اعدام کېدای شي په سیمه کې فرقوي کړکیش طلبنو وهي. اروپای اتحادیه د دغه مولا په اعدام چې د تهران او ریاض روابط نور هم کړکیچر کړل انتقاد وکړ. سلطان محمد سرور د لویدیز رسنوی د ریپورتونو په اساس نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی وویل چې واشنگتن د نمر اعدام ته ځکه ځانګړي اندېښنه لري چې کېدای شي په سیمه کې اوسنی فرقهیي تاوتریخوالي ته چې د کمولو اړتیا یې ده لمن ووهي. امریکا له سعودي عربستان غوښتي چې بشري حقوقو ته پام او درناوی وکړي. شیخ نمر النمر د هغو وڅلوېښتو کسانو څخه و چې د تروریزم او ترهګري د جرمونو په ارتباط پرون په سعودي عربستان کې اعدام شول. العربیه تلویزیون د دغو کسانو د اعدامېدو اعلان داسې خپور کړ.
وهو بيان وزاره الداخليه السعوديه الذي اعلن فيه عن تنفيذ حكم القصاص في
سعودي عربستان. کورنیو چارو وزارت په اعلان کې د وڅلوېښتو تروریستانو او تروریزم پرونکو کسانو په حق کې د قصاص د نافذېدو اعلان وشو. دا کسان د سعودي عربستان په 12 سیمو کې اعدام شوی دي. په دغو تروریستانو باندې په دولتي، ملکی او پوځي تاسیساتو د بریدونو او د ملکی او پوځي خلکو د وژنې تور لګول شوی وو. د غراز دوی د پاراونکو افکارو په خبرولو تورن شوی وو. اکثر اعدام شوی تروریستان د سعودي عربستان دي، خو یو پکې مصري او یو کس هم د چاد دی.
سعوديون بالاضافه الى مصري وتشادي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د سعودي عربستان له حکومت د هم غوړي چې مخالفینو ته د سولې ایز بیان ازادي ورکړي او له دغو اعدامونو وروسته د احتمالي کلکیچونو د لری کولو لپاره د ټولنې له ټولو مشرانو سره همکاري وکړي. د غراز د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په ځنګړی توګه د شیخ نمر النمر قضیه د بیان د ازادي او د مدني او سیاسي اساسي حقوقو د ساتنې په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي چې دغو حقوقو ته ښایي په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقهیي کړکیچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرینی وویل چې اروپای اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغې د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړې کړي. وروسته له دې چې ریاض اعلان وکړ چې شیخ نمر نمرې د تروریزم او ترهګری په جرم اعدام کړی. ایران خپل سیمه ییز سیال هیواد سعودي عربستان د تروریزم او ترهګری په ملاتړ تورن کړ. د ایران بهرنیو چارو وزارت تور ولګاوه چې د سعودي عربستان حکومت په داسې حال کې چې دننه په هیواد کې خپل منتقدین اعداموي، په سیمه کې د تروریستانو او افراطي سنی ډلو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جابر انصاری ریاض ته خبرداری ورکړ چې د خپلو دغو پالیسیو درنه بیه به پرې کړي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې بهرنیو چارو وزارت د نمر په اعدام باندې د اعتراض څرګندولو لپاره په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړ. وروسته د سعودي عربستان حکومت په ریاض کې د ایران سفیر احضار کړ او د هغه څه له کبله یې خپل شدید اعتراض ورته څرګند کړ چې په سعودي عربستان کې د اعدامونو د تنفیذ په هکله د تهران له دښمنۍ ډکې څرګندونې وګڼلې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومني. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر، فلکلور، د خلکو فرهنګ، فرهنګي مردوم، فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي. هو، دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه په دې خوا شاو خوښ پیدا غني چاپ شوی چې په بیلا بیل وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن نه خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
درنه اوردونکو. د فلکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبښتو کلونه اوري د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبرېدله چې تر ډیره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجلې لمړنۍ نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوي، له دې سره په خوا کې مسؤل مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤل مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای وو. نوموړی د مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دای د فلکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږیدلی.
مجلې فلکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجلې نوم تغییر وکړ. د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام هغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس له هغه نه چې دا د خلقو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ د خلقو فرهنګ په نامه. له افت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره 15 شماری کیږي. بیا پس له هغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شو د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړ. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ شماری می استیلی دی.
دیولو اکادمی غړی چیرندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسؤل مدیر وو، وایي چې دا مجله د جمهوری نظام د راتګ په لومړی ورځ چاپ شوې ده. نوموړی ویل
فلکلور مجله په 1305 کال کې تاسیس شوه.
لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1325 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوري دوره کې راووت. او جالبه دا ده چې دا د جمهوري نظام لومړنۍ نشریه وه، ځکه مجله تیاره شوې وه او زه چې ورغلم په هغو سبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله، که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته وویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووځي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیسې راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هېواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نومونو د بدلون په اړه وایي:
د دې مجلې دپاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید و شګونونه و کرکې و کګنې دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1325 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګ خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څېړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشی نښي او په خبره یې که چېرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هېواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو شو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فولکلوریک ارزښتونه د فولکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فولکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوي، خو په ټوله کې د فولکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او غښتلې مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوومه ګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې ښکل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې غاڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال غاڼه هم را سره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوې. مسؤل مدیر یې مهدی دواګوی دی او د یوې غاڼې بیه 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله غاڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1400 کال کې چاپ شوې ده. مسؤل مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده غنه په ډیر ضعیف صحافت سره په شپږ څلوېښت مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ غنه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤل مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینه دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د مجلې پر بندېدو خوشینه ښیي او له حکومت غواړي.
امیدوار
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فلکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي،
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم وو. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ته، متاسفانه د فرهنګ مردم لمایښته یې که د خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب نوم چاپو. دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب که نشر که.
له حکومت استا غوښتنه څه باید وشي؟
والا از ما غوښتنه د حکومت خو همداده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکي، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي تر څو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلند.
Oh. بل چا بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خو کم و جلو بلالے رو دخو کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو داشار جوان گونجے چاہتا ورکو پیتی غور